پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر او له پاکستانی چارواکو سره د ده د کتنو په اړه جزئیات درکو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او 25 دقیقې اونیس بحث پروګرام لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلامونه ده خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. او آذربایجان او ارمنستان د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم جګړې ته تیاری نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د دغو خبرو جزئیات تر دې دمه نه دي راوتلي. ښاغلي عبدالله مخکې په خپل ټویټر هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو، په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې دغه هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړی دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره ایسار دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره، سبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستې برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دغه برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي، دوه تنه ټپیان دي او یو تنه د طالبانو په لاس اسیر شوی دی. د بامیان امنیه قمانداني وایي چې طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر ولسوالۍ کې څو پوستې افغرزولی او لسګونه افغان عسکری وژلی دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کیښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو په خبره اطلاعاتو ته پکې لاسرسی ستونزمن دی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بې راپور ورکونې پاتې دي.
لدې ټولو انتقادونو سره سره افغان حکومت هوډ ښودلی چې اطلاعات په وخت ورسوي. افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی چې د محتوا له پلوه ډیر ستایل شوی، خو په عملي برخه یې انتقادونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ رواني وسلوالي شخړې باندې اندېښنه ښودلې او د خلکو په وژنه یې خواشین څرګنده کړې ده. د جنوبي قفقاز دغو دواړو هیوادونو پرون یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر خونړې شخړه پیل کړې او دواړو لورو ته لسګونه عسکر او ملکیان وژل شوي دي. نګورنو قرهباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلې، خو له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دغې سیمې کې د بیا اوربند او د لانجې د سیاسي حل غوښتونکي دي. د حمله آذربایجان تازه خبر. آذربایجانی او ارمنستاني ځواکونو یو ځل بیا نن د نګورنو قرهباغ پر سر د دویمې ورځې لپاره خپله جګړه پیل کړې ده. د دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه خپاره شوي دي او د قرباغ نګورنو قرباغ د جلا غختونکو ډلې لخوا ویل شوی چې د دوی 15 کسان په نننیو بریدونو کې وژل شوی دي. پرون د درویشتو عسکر او ملکانو د وژل کېدو خبره دواړو خواو تایید کړې وه. پر دې شخړې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ترکیې غبرګون ښودلې او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې له خپلو عوایدو څخه یوازې 500 ډالر مالیه ورکړې ده. د په همدغه کال کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقي راپور کې خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې هم په همدې اندازه یعنی 500 ډالر مالیه ورکړې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې ډانلډ ترامپ تیر 15 کلونو کې په د 10 کلونو مالیه هیڅ نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بیا په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز دغه راپور جعلی خبر وباله. هغه ونه ویل چې څومره اندازه مالیه ورکړې او خپل پخوانی استدلال تکرار کړ. ډانلډ ترامپ له دې مخکې ویلي وو چې د خپلو مالیو په اړه باندې معلومات نشي افشا کولی، ځکه د ترامپ په خبره د هغه د مالیو ورکړه د امریکا متحده ایالاتونو د مالیې د څیړنې د ادارې لخوا تر ارزونې لاندې دي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مطالب خبرو. وابوري چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کړي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي، دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
څلوېښت پیښې موږ رپورټ کړې دي. امکان دې ولري چې په اطراف کې ډېر دغسې پیښې وي چې مور و پلار و اقارب یې وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پیښه هلته پاتې وي او ماشومان په پولیو اخته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونه بیا هم د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر سره نښتي دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د چین پر ونډه خبرې کوو.
کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بے ثباتی وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې سرمایه‌ګذاري نشي کولی.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اورېدونکو ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. وروستی خبر دا دی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی او په پام کې ده چې له نورو مشرانو سره به هم کتنې وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو لږه شیبه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ډاکټر عبدالله غونډه شروع ده. غونډه لا ختمه نه ده، خبرې روانې دي. دا اولنی رسمي د هرکلی د ډاکټر عبدالله او د پلاوي نه وروسته هم دا غونډه شروع شوې ده. او پته به ولګي چې کله آیا دواړه مشران میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کوي، رسنیو سره، یا بیانیه خبریږي. لیکن دا اولنه د دې رسمي خبرې دي د پاکستان او د ډاکټر عبدالله د پلاوي ترمنځ. او نن ماښام بیا د دوی د پاکستان د قانوني سملې چې کوم مشر دی، رئیس سپیکر دی، اسد کیسر، هغه سره غونډه ده. دا نن د دې غونډې دي او پای کې به معلوم شي چې څه خبرې دوی کړي دي. مهمه غونډه بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره، هم سبا د عمران خان سره، د پاکستان د فوج مشر سره هم سبا غونډه ده، نور هم ژورنالستان سره هم سبا
ناستې شته. طاهر خان، د پاکستان د مذهبي ګوندونو او له یو شمیر د دینی مشرانو او عالمانو سره هم د ښاغلي عبدالله غونډه شته په پلان کې دي. د دې هدف څه دی؟
دا بالکل درست خبره ده. کوم پروگرام چې د ډاکټر عبدالله د درې ورځنی سفر شریک شوی دی، موږ سره هم شریک شوی دی، په هغه کې د پاکستان دینی عالمانو سره او د پاکستان مذهبي ډلو مشرانو سره هم یو ناسته شته. او دا خبره ده مهم د مهم برخه ده د ډاکټر عبدالله د سفر، ځکه چې په ماضي کې خو اکثر داسې غونډې نه کېدي. د افغانستان د مشرانو خواهش به هم وو چې پاکستان مذهبي ډلو سره د دوی ناستې وشي. ډډې غونډې هم د علماو پلان شوي وې، لیکن هم بیا هغه رنګې ونه شوې. افغان د افغانستان د علماو غوښتل چې څنګه پاکستان په خپل اړه باندې دلته د وسلوالو ډلو خلاف فتوا جاري کړې دي، د خودکش حملو په ضد باندې دغه کار بیا ونه شو. لیکن دا غونډه مهمه ده، که د کنفرنس چې موږ لیدلې دی په هغه کې د پاکستان د مهمو مدرسو، د هغه دینی مدرسو د کراچۍ نه والی تر دا کوړه خټک پورې چې هغه په ماضي کې داغي اسامه بن لادن چې کړه ژوندی وو، د زمونږ جورنالیزم په اسلام آباد کې کوو، داغي وسره تعلقاتو په افغانستان کې بمو، او دغه رنګې نو یو اثر د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو خدای دې د پاکستان د مذهبي ډلو یو اثر او رسوخ شته په طالبانو باندې شته. نو خواهش به ډاکټر عبدالله ولري د دوی نه چې دوی هم یو خپل رول ولري، ځکه پخوا خو به د خارجیانو خلاف به د وسلوال مزاحمت خبره به وه، هغه جواب خو اوس نه دی پاتې شوی. نو اوس خو د جګړې د ډېرو خلکو به دا نظر وي چې هغه رنګې نه دی پاتې. نو دا غونډه هم او دا غونډه بیا دغه د افغانستان د سفارت خپل هم خواهش و، لیکن دا کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو هم دا ستاسو زموږ څخه معلومات دي چې دا کوم عالمان دي راځي وکړي، دا باقي ده د حکومت لخوا دا راځي چې ځینې پکې زموږ معلومات هم دي چې هغه اسلام آباد ته روان را رسیدلي دي.
ډیر مننه طاهر خان. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان و چې ل اسلام آباد نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د لیدنو کتنو جزئیات راکول. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم مونږ دا خبر تعقیبوو، او د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو په اړه چې د ډیر شمیر څارونکو په نظر د افغانستان د سولې د خبرو په اوسني پړاو کې ډیر اهمیت لري، دا به بیا هم تعقیبوو او په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات خبرو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان
غوړل تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ خبرې لا هم روانې دي. په دې خبرو کې ښکاره پرمختګ نه دی لیدل شوی، خو داسې ښکاري چې د خبرو فضا تر اوسه پورې ښه روانه ده. نن د افغانستان د دولت د پلاوي ویان نادر نادری په دوه کې په یو خبری کانفرنس کې د دې خبرو اترو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. دیوا نادر له کابله په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ښاغلي نادری د خبری کانفرنس جزئیات راکوي. دیوی د نادر نادری د خبرو هغه مهم ټکی د خبرو د پرمختګ په باب څه ورسته له دغومره لانجو او جنجالونو او د دواړو خواوو له لانجمنو څرګندونو نه.
بله، د حکومتي پلاوی او د طالبانو مذاکراتي پلاوی د تماس ډلو د ناستو وروسته د لومړنی کانفرنس چې دی ورکاوه، په دې ناسته کې نادر نادری د حکومتي پلاوی په استازیتوب وغږید. د درې ټکو ته اشاره وکړه. یو هم په دې خبرو کې د تماس ډلو ترمنځ څومره پرمختګ شوی، لانجمنی هغه ټکی چې ولاغال شوی کنه، او دریم دا چې د افغانانو یا د افغان حکومت غوښتنه څه ده. د ویل چې پرون ناوخته بیا هم د دواړو لورو تماس ډلو ناست دلوده او خو په خبرو کې ښکارېدل چې کوم توافق ته نه دی رسیدلی، ځکه چې دوی ویل چې دا ناست تر سلور ساعته دوام وکړ او نن هم د نادری په وینا چې نن بیا د تماس ډلې ناست لري. هغه لانجمنې ټکي چې مخکې رسنیو ته راوتلي دي او ټول ترې خبر دي، همدا دوه دي چې یو د خبرو دوام د حنفي فقه په اساس او بل هم د طالبانو لخوا چې حکومت غوښتنه شوي چې راتلونکي مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې په اساس وشي، هغه لا هم نه دي حل شوي. له دې وړاندې چې د نادری مطبوعاتي کانفرنس شروع شي، موږ د طالبانو یو شمېر اساسو سره وغږېدو، هغوی مویل چې په دې برخو کې لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو نادری یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه وویل چې په اوس مهال د افغان حکومت لپاره او د دې تر څنګ د ټولو افغانانو لپاره مهم ټکی چې دی هغه د اوربن تامینول دی او داسې د جګړې پای ته رسول دی او یا هم یو نسبي امنیت راوستل دی. دوی وویل چې کله چې دغه لانجمن ټکي حل شي نو دوی به ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته د بین د اوربن مسله وړاندې کوي تر څو په هغه باندې خبرې وکړي او ژر تر ژره اوربن تامین شي. نور دوی به روزمره د نادری په وینا چې دې نه وروسته به دوی هره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو نوي پرمختګونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي او خوشبینول چې دا مذاکرات په یو ښه فضا کې روان دي او د یو ښه پایله لپاره خوشبینول. بله تکل سیب.
بله ډیوی، د نادری په خبرو کې تاسو داسې یو څه ونوریدل چې دی وایي چې خبرې به روزمره دوام کوي، نن به بیا هم دوی خبرې کوي له مقابل لوري سره او سبا به دا خبرې یعنی په منظم ډول دوام کوي. دا پوښتنه ځکه کوم چې په تیرو څو ورځو دوه درې ورځو کې دواړو خواوو اصلا سره کتلی نه و. پرون یوازې وروستی خبر دا و چې مخام مهال د طالبانو ویاند او د افغانستان د دولت ویاندوی ویل چې د دوی خبرې بیا پیل شوې دي. له پرونی کتنې وروسته به د دوی خبرې نن او سبا او راتلونکو ورځو کې منظم ډول دوام کوي.
بل تکل صاحب، ما مخکې یادونه وکړه، دوی خغلی نادری وویل چې پرون ناوخته یعنی مازدیګر د مخام لور ته دوی یو ناسته درلودله د تماس ډلو، په هغه ناستې څلور ساعته دوام کړی او هماغه بیا هم په هماغه اختلافي دوو ټکو باندې غږېدلي خو کومې توافق ته نه دي رسېدلي. ښاغلي نادری اشاره کوله چې نن هم دوی ناسته لري او په خبرو کې همداسې ښکارېدل چې له دې نه وروسته به هره ورځ دوی خبري کانفرنس لري او د پرمختګونو پاړه به رسنیو ته معلومات ورکړي. د دې ښکارندوی کوي چې دوی به د تماس ډلې به په روزمره معمول ډول کینی او هغه اختلافي ټکي دي چې دي هغه به حل کړي.
تیره مننه ډیوې نادر. قدرمن اوریدونکو، په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی د ویا نادر نادری د خبري غونډې جزئیات مو اوریدل. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا شیبه ناجیه ساپی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګمرکونو په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې ټینګار کړی چې باید په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقررې د آزاد سیالۍ له لارې ترسره شي. د بیان پر بنسټ جمهور رئیس په ګمرکونو او بندرونو کې د قوانینو د تطبیق د افغانستان د عایداتي سرچینو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په عایداتي سرچینو کې د پراخ فساد ادعا شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نیمروز ولایت د پنبې د کروندو ارزونې ښیي چې سږ کال حاصلات به 15,000 ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دې ولایت د پنبې حاصلات 15,000 ټنو وو خو اوس نږدې 10 چنده زیاتوالی ښیي. نموړي لامل پر بزګرانو د پنبه اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سره د ارتیا وړ درملو او نورو اړینو توکو ویشل وګڼل او ویل تر څنګه کروندګرو ته د پنبه نندري زیقتي هم جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اویا افغاني 15 پوله، یو یورو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغاني 15 اتیا پوله، زر هندي روپی 1.30 افغاني، او زر پاکستانی روپی 1.30 افغاني.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ناګورنو قرهباغ د لنجمنی سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانه وه. نړیوالو پر دواړو خواوو غږ کړی چې جګړه سمدستي بنده کړي او خبرو ته مخه کړي، خو په عین حال کې دې جګړې دا ویره زیاته کړې چې د سیمې قدرتونه ترکیه او روسیه چې د بېلابېلو خواوو ملاتړ کوي پکې ښکېل نشي. ناګورنو قرهباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنی ټبرو تر کنټرول او د ارمنستان تر نفوذ لاندې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه زما همکار نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بلې تکلته ایروان وایي چې بیګا ټوله شپه جګړه روانه وه او باکو ویلي چې د ارمنستان ځواکونو د ناګورنو قرهباغ په څنګ کې پروت پر تتار ښار بریدونه کړي دي. په ناګورنو قرهباغ کې چارواکو نن وویل د آذربایجان له ځواکونو سره پرون په جګړه او نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل ټوله شپه سخته جګړه روانه وه. د آذربایجان دفاع وزارت بیا نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان ځواکونو پر تتار ښار چې د ناګورنو قرهباغ څنګ ته پروت دی توپونو ګولې اورولې دي. دواړو لورو د جګړې په لومړۍ ورځ له هلیکپټرو، ډرون الوتکو، ټانکونو او توپونو کار اخیستی دی. ارمنستان او آذربایجان یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړ چې بشپړې جګړې ته نږدې شوي او آذربایجان تورن کړ چې له مخکې دغه جګړه پلان کړې ده. ارمنستان او ناګورنو قرهباغ پوځي حالت اعلان کړی او ټول سړي د هغه څه په وړاندې چې دوی د آذربایجان له لوري په قرهباغ حمله بوډي د جګړې لپاره چمتو کړي دي. آذربایجان چې له خپل اړخه هم پوځي حالت او ګرزبندیز اعلان کړی، ویلي پوځي عملیات د تماس له کرښې هاخوا د بریدونو په ځواب کې پیل کړي دي. آذربایجان دغه راز ویلي چې ځواکونو یې تر او پورې کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. د سیمه ییزې ادارې چارواکو په لومړي سر کې د آذربایجان دغه اداره رد کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې طالش ته نږدې او په جنوب کې یو شمېر سیمې له کنټروله وتلې دي. ارمنستان ادعا کړې چې په دې نښتو کې د لسګونو ټانکونو د ویجاړېدو، د هلیکپټرو او ډرون الوتکو د راغورځېدو په ګډون آذربایجان ته سخت تلفات اړولي دي. آذربایجان بیا د ارمنستان د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور له مخې مخکنی نښتو ته په پام داسې ښکاري چې دواړه لوري یو بل ته د زیانونو په اړولو کې مبالغه کوي او د تبلیغاتو په بڼه معلوماتي جګړه هم مخته وړي. د آذربایجان او ارمنستان د پیل شوې جګړې په وړاندې اروپایي اتحادیې، روسیې، ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لورو سمدستي عکس العملونه څرګند کړي او له دواړو لورو یې غوښتي دي چې جګړه سمدستي ودروي او خبرو ته مخه کړي. ترکیه په ښکاره د آذربایجان ملاتړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د آذربایجان په وړاندې په حملو سره ارمنستان وښوده چې دا هېواد په سیمه کې سوله او امن ته سترګ واخ دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدې په دې لانجه کې لاسوهنه وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې پرون بیا وویل ښایي له سوریې ترک ملاتړي جنګیالي د آذربایجان د ملاتړ لپاره هغه هېواد ته استول شوي وي. د ناګورنو قرهباغ سیمه ییز مشر هم پرون ترکیه تورنه کړه چې وسلوال او جنګي الوتکې دغه جګړې ته استوي چې د هغه په وینا جګړه د ناګورنو قرهباغ د سیمې له حدودو وتلې ده. په دغه جګړه کې د ترکیې احتمالي ښکېلتیا هم روسیه چې په ارمنستان کې پوځي اډه لري او پر دې هېواد او آذربایجان دواړو وسلې پلوري له نږدې څاري. دا د سیمې هغه دوه ځواکمن هېوادونه دي چې له دې وړاندې د لیبیا او د سوریې په جګړو کې د مختلفو لورو ملاتړ کړی دی. البته دا ونی ور بولو چې نګورنه قرباخ سیمه چې اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنان دي د ارمنستان په ملاتړ ځواکونو د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ په جګړه کې له آذربایجان جلا او د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو تر اوسه نړیوالو دا سیمه د یو هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلې. بلې تکل سر
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، نوریاس نوری و چې د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د متنازې سیمې پر سر د جګړې وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې د پولیو واکسین هلته نه دی تطبیق شوی. د دوی په وینا دا ناروغي په هغو سیمو کې زیاته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او نشي کولای چې روغتیایی مرکزونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او هلته طالبانو پر واکسین هم بندیز لګولی دی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي، له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي، نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در څلوېش پېښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریبه وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي، او دا پېښه هلته پاتې وي ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچېری په یوه سیمه کې د ګوزڼ یوه پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي، نو په یوه ورځ کې په ګوزڼ ناروغۍ د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزڼ څلوېښت مشکوکې پېښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزڼ ته اندېښمن نه دي، بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغۍ اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وایي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼي دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. په ترینکوټ کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤل عبدالاحد بایی هم وایي طالبان دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقونه پر ځای کړي.
داسه طالبان دغه ممانعت دې خار کوي، داسه بل څوک دې خار ممانعت کوي، دولت یې کوي. نو دا د قانون حکومت سره سرغړونه ده چې کوي چې پرېږدي څه د تاسو ماشومان پرېږدي او ولس پرېږدي چې د صحت څخه برخمن شي، جدي همکاري وکړي او د هغه سره خپل خواخوږي وښيي.
د یادونه وړ ده چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي، چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شوي دي، او کچېره اور بند اعلان نشي د خبرې به هیڅ معنا ونه لري، ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي، نو داسې خبرې به بے معنا وي او د وخت ضایع کول به وي. نایب الله ارمانی د هلمند له نادلی نلی کې طالبان که سوله وکي نو دولت یې باید ورسره ومني. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکي باید د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی اوربند وشي. او عصمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي چې زه د افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې د دې فرصت څخه ګټه واخلي او مخکینۍ ترخې تجربې تکرار نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. 12:13 دی. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز بس 15 پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. نو خبرو جزئیات لا نه دي روښانه، خو ښاغلي عبدالله مخکې په خپل ټوټر هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قماندانۍ ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی او دا مرګ ژوبلې وراړولې. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کېښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. آذربایجان او ارمنستان د لانجمنی سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم درنه جګړه روانه کړې ده. ارمنی چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه و، خو باکو ویلي د دوی په تیر خارګوټي ډزې کېدلې. په دې نښتو کې د نګورنو قرباخ د سیمې 2 کسان وژل شوي چې دوه ملکیان دي. آذربایجان هم تایید کړی چې مرګ ژوبله راوختي، خو یوازې د ملکیانو شمېر خپور کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالره مالیه ورکړې. دا خبره نیویارک ټایمز راپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په 9:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو د اونیز بس 15 پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. 15
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بس.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له یوې حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کې دي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي، او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. را سره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې د دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه
افغانستان دپاره روخانه واضح پالیسی او استراتیجی نه لري تر ډیره حده پورې د دوی استراتیجی چې دا ډیره اوږدمهاله ده او هغه
غواړم یو ټکی چې دلته ډیر کله رامت رہے کی هغه د سکوت مسله ده. ډیر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او په روښانه میدان ته نه راډانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اخته ده. اقتصادي مسایل د دوی، استراتیژیک مسایل د دوی، هغه د دوی هغه ژمنی مسایل دي په افریقا کې او په منځني ختیځ کې، په ځانګړې توګه په آسیا کې. نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلاره او پالیسي دا جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي، واضح نه وي، ځکه په دې کې د دوی ګټه ده. که د دوی پالیسي واضح شي، که د دوی پلان او تګلاره واضح شي، نو د دې نه خلک پوهېږي. مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونو خبرېږي. نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هماغه پالیسي باندې
ولاړه.
خپل هغه فکر، خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال د دې شته دی چې امریکا د دې ځانه خیس پکې، نو بیا به هغه وخت کې په بارزه توګه معلومېږي.
ډېر من نامدار صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې یا د یو سوله ایز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شی دي چې هغه خوندي په افغانستان کې؟
د لوی بخون کې سره سنتار اپ سپیشلی نامه تاسو ته هم د سپتا او قدم او اوریدونکو ته سلام نو درناوي.
وعليكم السلام.
ګوري په نړۍ کې کومه جګړه ته ګورو، نو جګړه د ګډې ته د دوه وړ خونو لیدې شو. یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دې چې هغه دونه تر لاسه کړي او بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي، بل اړه خدا دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کړي. دواړه سره تړل شوي دي. د چین لومړیتوب په تیرو لسو کلونو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په د نړۍ په اقتصاد کې خپل غځونې وکړي او د نړۍ بېلابېلو سیمو کې دوی باید تمځایونه ولري. چې هغه اوس په خوا به د جګړې په ډګر کې اوس د اقتصاد په ډګر دی او اوس غواړي بېلابېل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې په لار اچولې، د هغې لوی هدف دا دی چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی، اروپا سره وصل کی، امریکا سره ځان وصل کی، بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم دا ده چې د تقریبا 80% تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورځ تر بلې د جنجالونه زیاتېږي. نو چین په دې لټه کې و چې څنګه وکولای شي او وچو د لارې نه ځان نړۍ سره بحث کی او د سویلی چین چې کوم جنجالونه د تورسته بل زیاتیږي د نه زیات ځان خلاص کی. نو همدغه لامل دی چې د په دوو نقطو باندې کار وکړي. یو خدای دې چې د پاکستان نه سیپاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب هند بهیرې ته ځان رسي. بل کار دوی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا، ایران او ایران نه بیا ورهاخوا ته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بله لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزه همدا ده که چیرې افغانستان کې ګډوډي وي، که چیرې افغانستان کې بې ثباتي وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای. چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او ګازو کې علاقه لري چې هغه کې پانګه اچونه وکړي او دا زیرمې دې زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. همداراز غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي، ځکه چین نور نه غواړي چې نورې نړۍ نه خام ماد راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي. دوی غواړي بېلابېلو نقطو کې، افریقا کې غواړي پانګه اچونه وکړي او هماغلته تولید وکړي، بیا بیرته د افریقا نه نورې نړۍ ته صادرات وکړي. نو همدا دی که تاسو همدغه اوس پاکستان ته لاړ شي، د پاکستان لویو ښارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان حتی دوکانداري کوي. همداراز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شي، تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شي، هغه هېوادونه چې چین سره نږدې دي، نو هغه د چینایان فعال دي، همدغه اوس برحاله بېلابېلو پروژو کې کار کوي. نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی ده، هغه هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې برخه کې یوه مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بېلابېلو هېوادونو ته پورونه ورکوي، په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي. نو کله چې یو هېواد بل هېواد ته پور ورکوي، نو طبیعي خبر ده هغه هېوادونه چې اقتصادي نگاره په خپلو پښو ولاړ نه دي، طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بېرته نه شي ورکولی. که یو افریقایي هېواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارد ډالر ورکوي، هغه بېرته دا پور نه شي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي، بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده، چې دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ.
رحیم صاحب، یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سیپک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي، لکه د میساینا کار شو، د حجیګا کان شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بې اعتباري پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خواهی د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې، په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، ما په پاکستان کې ښکاره سیپک خودلې شو، تر خوای هغه د عملاً سور از وړاندې دا غوي د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چینی پر امریکا باندې به اعتبار کړل چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره زړه نه خکې.
ګوري، هغه څه چې د چین لومړیتوب دی، هغه هم دا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سیپک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سیند کې ایښودی شو، اوس یې نه شي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نه شي کولی چې دا زیربناوې، تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګوري، دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارد ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بېلابېل برخې دي. دغه قرارداد یوه برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دده بندرونو کې پر پانګه اچونه کومه، دا 400 میلیارد ډالره، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نیسي؟ نو دغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارد ډالر پانګه اچونه خو کوي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کوي. نو که چېرې افغانستان کې بې ثباتي د چین دغه سرمایه ګزاریانو ته هر وخت زیان رسېدی شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولی شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزوونو هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د چې د افغانستان بې ثباتۍ له وجې نه د دوی هغه
بالکل بیا راګرځم. همدار صاحب، که په یاد دي په 2019 کال کې سنا ته په وینا کې ټرمپ یو خبره واضحه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خو لوی پروژوی د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روښانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
زیرمن صاحب مسئلہ دادا چی پدی تیرو شلو کلونو کی مگا ولت والی دلو چی پا افغانستان کی دا سی قوی مرکزی حکومت ولرو چی دا سیمی دا کی وادونو دا مسائی کی وادونو او درنی دلوی طاقتونو گتی اغا متضادی گتی چی دی اغا مگا پکتو گا مدیریت کو نو پدی اساس باندی دا نرنی لوی قدرتونا دا سیمی قدرتونا او زمگا مسائی کی وادونا تردی راتا پوری کوشش کردی چی زمگا دا غد زوف دا نخطه نستفاده ہو کی ٹرمپ تردی وراخو نوری خبری هم دا افغانستان پا مسائلو کی کردی دی او خپل تگلاره چیز دا افغانستان پاڑا بانی پا دی تیرو تخریبا سلورو کنونو کی سلاتیا درجی دا تگلاره چیز دا غد تغییر شوی دا نو پا دی اساس باندی اوگوی دا خپلو گتو او دا خپلو منافع و پا اساس باندی تصمیمو نریسی او دا سی خبری کوی خو زمان نظر داده چې کومګا پراتون کې کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړه له اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بوت کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي دا که افریقا ده که استرالیا ده که امریکا ده که آسیا ده که نورې وچې دي په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي چین په کور دننه هم مشکلات لري د تایوان مسله ده د هانګکانګ مسله ده د غوریانو مسله ده د تیبت مسله ده نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خل هلته په کور دننه مشکلات ورته جوړ کړي د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي او یوه ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سینګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي او هلته به نارامي زیاتوي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر وعده پوری خاطر جمع شوی دی همدار صاحب یو 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 بحث چې مطرح عملاً خدا بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول هم راځي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی بحث له دې شاید دا واوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې تم ویلیږي یا پیدا کیږي چین لدغه نسومره په ویره ده چې حد اقل نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملاً رقم میدان ته راوډانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د دې سره طالبانو مبارزه وکړله تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړلې طالبانو سره دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده همداسې ایران او پخپله چین نو د دې دپاره تر ډېر حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او پخپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دا هژمونی سیاست چې دوی لري یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شنه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي او بشري ارزښتونه څه شی دي
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي
د بل هېواد ګټې ورته څه دي یا بشر څومره زیانمن کېږي. په دې تېرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې که تاسو وګورئ مختلفو هېوادونو د یو بل د تضیف کولو دپاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته دی. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې نه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې
ده. چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو لپاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یو تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه؟
ګوري که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل هغه چین ته رسیږي. دوهمه موضوع دلته دا ده چې کله دلته څه تشه راډکیږي، د تشه ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزی آسیا د نفت او ګاز خپل تجارت د قندهار او هلمند له لارې نه ګوادر بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې چین په پلان کې لري هغه هم دا دی چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبور دی چې زر تر زره دا تشه ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدای شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش افغانستان ته دی، د هغه یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزی آسیا هېوادونه خپلواک شو، په هغه وخت کې چین په سړی جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواک کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شوي. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډلې که چیرې دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي، نو هغلته د چین د تیلو او د ګازو هغه لویې پروژې لویې ذخیرې هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي په هر دویمه درېمه ورځ به دغه نلیکې خلکو الوزولي. نو دا چې د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس د هڅه ورسېدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شي پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړې دي.
رحیم صاحب، زه غواړم د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت مې واځي سلور دقیقې پاتې دی ډیرو ګډ بحث دی البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه وګدې شي خو په دې سلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ البته د چین او طالبانو او پاکستان همدرد صاحب اوس د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کریم صاحب ورته اشاره وکړي ډیرې ژورې دي له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډیرې سره نږدې شوي دي اوس که چېرته دا هیوادونه سره ډیرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقلا مسلط کولی شي چې د افغانستان په سوله کې یا سرخوږی جوړ کړي یا حد اقلا زمینه د سولې مساعده شي.
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه دوی وزرې غواړي چې د منطقې ځینې هیوادونه په افغانستان کې ولوبېږي تر هغې وروسته هغه آخري درجې ترې هغه آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټه په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې چین د پاکستان له کړکۍ نه افغانستان ته په دې تېرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلي وو، داسې خاص مستقیمه اړیکې یې که درلودلې نو د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازې سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې په خپل کارونه کړي دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېره حده پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډېره مننه.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته سلام رسولی شي چې د دوی ګټه باید
ډېره منام. در صاحب رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله، تر څو چې تاسو بهرنۍ پالیسي تاسو منظمه نه وي تاسو به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د عسکرو کمولو بحث کو دلته ډېره اړینه ده چې زموږ بهرنۍ پالیسي ډېره واضحه وي. مثلا ایران سره موږ دا ناسته ولرو د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن لکه سبا در شاید لاړ شي خو موږ تاسې یو. همداراز چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولی شو په اوږد مهال کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري د هغه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهمه رول ولرو. همدارس پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کړو او یو انډول جوړ کړو. نو که تر څو چې موږ دغه انډول جوړ نه کړو د دې لپاره ډېر زموږ لپاره به ډېره ستونزمنه وي چې په دې لویو سیاستونو کې موږ خپله ګټه ترلاسه کړو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپلې ګټې تر ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
اړینه دا ده چې موږ ډېر واضح خارجي پالیسي ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو میلمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. له تاسې درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسید.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
swata payari
زخمی بتر تو گردم تجرد زخمی کاری شوم رسوا.